سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانه زم تاسو د ازادي رادیو د غیسارانی خبری مجلې ته خره لاستو ایم پیل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ادعا کړی چې ترهګری ډلې له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. شریف د ملګرو ملتونو اتیایمې عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا خبره وکړه. هغه وویل د طالبانو حکومت باید ډاډمنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو لخوا د چا پر ضد نه کارول کیږي. شهباز شریف خپل هیواد د ترهګرۍ ښکار وباله او د بیلګې په توګه د جعفر اکسپرس د سلګونو مسافرو د یرغمل پیښه یاده کړه. د طالبانو حکومت په کراتو د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي او پاکستان دې د خپلو ستونزو پړه پر افغانستان نه اچوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یوه حاشوي ناسته کې ټینګار وشو چې د طالبانو حکومت باید د نجونو پر تعلیم لګیدلی بندیز لرې کړي. د ناستې ګډونوالو وویل نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بشري حقونه رعایت کړي. دې ناسته کې همدارنګه د افغانستان د ټول شمول راتلونکي په موضوع هم بحث وشو. تر څنګ په دې نیوکې وشوې چې طالبانو څنګه له دینه د یوه ابزار په توګه کار اخیستی او پر افغانستان او سیمې اغیزې پرېښي. په دې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ، یو شمېر افغان فعالانو، پخوانی سیاستوالو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. نن د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو 9 تلین دی. ډاکټر نجیب د 1996 کال د سپتمبر په 8 له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای د طالبانو لخوا چې تازه وخت رسېدلی و تر شکنجې وروسته په دار وځړول شو. ډاکټر نجیب د کابل تر سقوط مخکې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې وه. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم 9 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې اغېزناکې څېرې په توګه ترې وخت ناوخت یادونه کېږي. نجیب الله د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د پرچم څانګې غړی و چې له 1996 تر 1992 کال پورې د افغانستان ولسمشر پاتې شوی. د هغه حکومت د پخواني شوروي له ملاتړ برخمن و. د اروپایي ټولنې د دفاع څو وزیرانو په بیړني ډول د ډرون الوتکو د یوه دیوال په جوړولو بحث وکړ. د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو د جمعې په ورځ په دې اړه په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې د اروپایي ټولنې د دفاع کمشنر انډریس کوبیلیوس لخوا دایر شوی و. دا وروسته له هغه چې دا میاشت روسي جټ الوتکې او ډرونونه د ناټو د دوو غړو هیوادونو پولنډ او رومانیا هوایي یاریم ته ننوتل او د لنډ وخت لپاره په ځینو هوایي ډګرو کې لاغېدلې ډنمارک او ناروې کې پروازونه وځنډېدل. او د کرکټ په آسیا جام کې هندوستان تر یوې اوږدې لوبې وروسته سریلانکا ماته کړه. لومړی هندوستان بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د 203 منډو لوړ هدف ورکړ. سریلانکا 202 نمرې وکړې چې په دې ترتیب لوبه مساوي شوه او سوپر اوور ته لاړه. په سوپر اوور کې هندوستان بری ته ورسید. تمه ده هند د یکشنبې په ورځ د آسیا جام په پای لوبه کې له پاکستان سره مخ شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د هلی مهربانه را پس ترنامه سلامونه علیکم هیلې مې ومنې درنو زکونکو هیلې د چیروغ او جوړ وسی وخت په متر دې مهاله شته سوي درنو زکونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته تاسو ټول ته شرح لستایم. هیلې د چینل ورځ هم د سره د لوسره خدني شی بو ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساطیر تاریخ زموږ موضوع ده. تاسو په کتاب کې 21مه او 22مه پاڼه ده. د تل په سر بیا هم هیله کوم درنو زکونکو چې اته تاسو سره کتاب شو قلم ولري تر سو وکړي لسی د مهمو نقطو څخه نوټ واخلی او تاسو سره یو یادښت پروتي تر څو تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکړي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولای شي چې ډېر ژر باندې وپوهیږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیري تاریخ دی. چې د افغانستان د اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ چې هغه پښتديان، کینیان او اسپاد د دې اړوند به بحث وکړو. ډېر مهم معلومات به دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو. د افغانستان په اساطیري تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي چې یو لاغو څخه پښتديان دي. راځو پښتديان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ وه. هوشنګ لومړنی استاد پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنګېده، د دیوانو سره جنګېده، پر هغه باندې واکمنۍ درلوده. هوشنګ د کیومرس دولتې څخه و چې د پښتديانو لړۍ د د نسل څخه ده. یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومرس د کیومرس پچا دولتې څخه و چې دغه د پښتديانو کورنۍ یا دغه د پښتديانو لړۍ هم د د نسل څخه پیلېږي. یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتديانو لړۍ پیلیجی هوشنگ د بختی یا اوسنی بلخ شهر د لومړی قانون جوړون کې په توګه پیژندل شوی دی. یعنی د بلخ په شهر کې یا د بختی په شهر کې لومړی قانون جوړون کې ونه ځکه په همدغه نوم دی پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړون کې نوم د تور کول شوی وو. تر هوشنگ وروسته تیمور سوک ته رسیږي چې هغه بیا د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم یادیږي. یعنی دی پر اوو هیوادونو باندې د واک درلودی نو ځکه دی د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل شوی وو. یعنی دغه تیمور پاچا چې وو هغه د هوشنگ څخه وروسته واک ته رسیږي او پر اوو هیوادونو باندې واک لري او دغه د اوو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي. له تیمور څخه وروسته بیا واک جمشید یا یما ته رسیږي چې دی بیا د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېری حماسي او عشقي کیسې لري چې د هغه مهال هغه ډېرې مشهورې کیسې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي. د بېلګې په توګه یوه کیسه چې وه هغه د رستم او سهراب او د کوا آهنګر د کیسو یوه کیسه ده چې هغه ډېره مشهوره کیسه ده. دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کوا آهنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایقو او واقعاتو پر بنسټ جوړه شوې وه چې هغه یو کس د اوا آهنګر په نامه د خپل پشګري څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د ضحاک او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولیږي. بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او دوی پاڅون کوي چې په پای کې زهاق د منځه وړل کیږي او کوا هنګر بریالی کیږي. هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما هغه د همهغه مهال یوه ډېره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیري تاریخ کې. دوهمه کورنۍ د افغانستان په ساتري تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د ساتري لړۍ یو بله کورنۍ ده چې په پخوا بختی شهر یا اوسنی بلخ شهر کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دیته ده کینی نوم ورکول شوی دی او دغه کورنۍ لومړنی ټولواک یا هغه لومړنی واک چې رسیږي هغه قباط نومېده چې 15 کاله یې واکمني کړې ده. د دوی لومړنی ټولواک د قباط په نوم یادیږي چې هغه 15 کاله پاچاهي کوي. د هغه څخه وروسته د ده زوی کیکاوس پر تخت باندې کښېني چې هغه بیا د پردیو سره جنګیږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي چې سیاوش بیا راولړیږي د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې دی وژل کیږي او له منځه ځي. د هغه څخه وروسته بیا کې خسرو وخت رسیږي. کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د غچ اخیستلو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنګیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل. چې په دې سره د کینیانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپا کورنۍ رامنځته کیږي. اسپا کورنۍ بیا د کینی کورنۍ څخه وروسته وخت رسیږي. دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بله کورنۍ ده چې د اسپا کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپا کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراسب نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنی پاچا یا هغه لومړنی ټولواکی د لهراسب په نوم یادیږي. لهراسب خپل مرکز د بختی څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وشل کیږي. دی چې و د یو ډېر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه د زردشت تګلارې پیروي ویني په زردشتي مذهب باندې وو. دا سویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخه لیکلی وی چې د وهران په اردن کې ساتل کېده چې دغه معبد د گشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی وو یا ودان شوی وو. د گشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم وخت ورسېدل. د بلګې په توګه اسفندیار داراب د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې وخت رسیږي. د دې ترڅنګ باید وویل شي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دی چې هغه اوستایي متون د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ د رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل ته سره لیږدول کیږي او په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا اوس موږ د اساطیري تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساطیري تاریخ کې مویل چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوې دي. یوه کورنۍ یې پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دوی لومړنی ټولواکی و او دی لومړنی استایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې واکمني درلوده. د خپله هوشنګ بیا د کیومرس دولتۍ څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه د نسل څخه ده. بیا مو دا ویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي ښار کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمورس واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادیږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسیږي چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې هغه ډیر مشهور دی او ډیر په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو ویل چې د کاواهنګر کیسه وه چې هغه راولړیږي د خپل پشکري څرمنه د بیرغ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کیږي او کاواهنګر بریالی کیږي. دوهمه کورنۍ مو ویل چې د کیانیانو کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پیشتادیانو د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د اساطیري تاریخ یوه بله کورنۍ ده. موږ ویل چې دوی په بلخ کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویلې ده او د وستا په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه د کیقباد په نوم یاد شوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښېني او 15 کاله واکمني کوي. د کیقباد څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسیږي چې د زوی یې کیکاوس نومیږي. یعنی کیکاوس پر تخت کښېني چې هغه بیا د پروډیوسر جنګیږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورنیانو سره جګړه کوي. د هغه سره مخامخ جنګیږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د منځ ځي یعنی وژل کیږي. د کیکاوس څخه وروسته کی خسرو واک ته رسیږي. دوی هم د تورنیانو سره جنګیږي د دې لپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي چې په پای کې تورنی افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او وی وژل یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي اسپه کورنۍ واک ته رسیږي چې دا هم د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو بله کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپه کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپه کلمه راغلې ده. نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپه په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکی چې و هغه لهرسب نومېده چې لهرسب خپل بیا راولړیږي خپل مرکز د بخت د بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهر تر ولې هغه هم د تورنیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وشل کیږي. دی بیا یو ډیر با همته عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردشت د تکلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو او داسې هم ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې چې لیکلي وي هغه د وهران په اورتون کې ساتل کېده او دغه معبد د گشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د گشتاسب څخه وروسته د دغه کورنۍ نور پاچاهان هم واک ته رسیږي چې د هغه نمونه اسفندیار دراب د همایزو یو داسې نور کورنیانو داسې نور پاچاهان و چې دوی په همدغه کورنۍ کې واک ته رسیږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی چې هغه استایي متون د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري. د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لیږدول کیږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې سوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې. پیشتادیان مو وپېژندل، کیانیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپه کورنیانې مو وپېژندلې. د دې اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي او په لنډ ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوئ. د هرې کورنۍ د جلا جلا اور پسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په ساتري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده، د هغه اړوند معلومات زده کوي. او د افغانستان د ساتري تاریخ درې سرچینې کومې دي، څه ډول دي، او تر اوسه هم رواج لري که نه لري؟ دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسو جوابونه پیدا کوي او زده کوي به. درنو زده کوونکو، خپل کورنۍ دنده زده کړئ، د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کړئ او زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس باندې تاسو وپوهیږئ. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه، دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسو په یو درس باندې ونه پوهیږئ، نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي یا مشکل وي چې تاسو باندې وپوهیږئ. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسو خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. د افغانستان د ساتري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړه چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو، او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ته لاسته راوړه. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفسیر سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسې هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ، تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفسیري ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کوو، نو تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولای شئ چې په دغه درسونو باندې تاسې سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه مستاسې کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر سپارم ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوست تر اخرنۍ شېبو سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست تر اخرې شېبوره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی، چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان اوزاده امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاده عباسیانو په دوره کې، او همدارنګه د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه، په دې به وپوهیږو. او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ. یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ، تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی
مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د آخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول، او کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم په اصالت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی مانه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کاوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی، او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاندې داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاسته ورغلل، او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته، دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه مهال ډېر سوه چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راشي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنی شروع و، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وو چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال د اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغه تعالی نو په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکری یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل، او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هر سیمه ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې، او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره، د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته، بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان د نن ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوې وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوې تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس، درنو زده کوونکو، درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسې شز دکې تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهېږي، او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ. ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو. موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه اوري رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هلی میمونی درنو زکونکو هله د چیروغ او جوړوسی او وخت په تر دې مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوست شرغ لاست وایم. هله د چینن ورځ هم دل وسره خرګنی شي پور سره مل پاتسی او د نن ورځې د موضوعات څخه غټه واخلی. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده او د دې ترڅنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په حق لبه هم معلومات لاست راوړو. هر هیواد به پیژنو چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څرول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو او هر هیواد به شو پیژنو. نو لومړنی موضوع د ازبکستان د هیواد په حق لده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند شهر دی او د دغه مزکی د دغه هواد د زمکی پراخوالی 4,940 کیلومتر مربع ته رسیږي او همدارنګ د خلکو شمیر یې تقریبا 22,300,000 کسو ته رسیدي په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکی او روسی ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرنې سوي او د همدغه سرشمیرنې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 22,300,000 کسو ته رسیدل. او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ ویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې ترڅنګ د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنی سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تیریدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوسمهال ازبکستان یو خپلواک جمهوریت دی او 12 ولایتونه لري چې دغه 12 ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګ جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدریا، سمرقند، سردریا، سرخاندریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه 12 ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري. یا 12 ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي. او د رسم د قرقلقستان چې د هغه یو خپلواک سیمه ده په دغه هیواد کې. په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیځ او شمالي برخې د خوارزم د خانانو او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وي. او د بخارا خوارزم خانان بیا په 1868 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل، چې بیا په روسیې کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل سو. او بیا وروسته د پخوانی روسیه د تجزیه کېدو څخه، یعنی کله چې پخوانی روسیه تجزیه شو، نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپل سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه او خپلواک هیواد وبلل شو، چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت مشر په توګه وپیژندل شو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی. او رزوز د تاجکستان د هیواد په هکله وایو چې رزوز د تاجکستان د هیواد په هکله وایو دا چې د تاجکستان هیواد څه ډول تاریخ لري. تاجکستان هیواد بیا د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی، او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه شهر دی، او رسمي ژبه هم تاجکي فارسي ده، او روسي ژبه هم دی په خپلو سوداګري او حکومتي چارو کې کاروي. یعنی دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکي فارسي ده، مګر دوی په خپل سوداګري او حکومتي چارو کې بیا هم روسی ژبه کاروي. د پیسو واحد هم سمانی دی، او دغه هیواد د خاورې پراخوالی 1,300 ته رسیږي، 1,300 کیلومتر مربع ته رسیږي، او د خلکو شمیر هم د 2006 زیږدیز کال د سرشمیرنې د مخې تقریبا 1,360,000 تنه ته رسیده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې پخوا د زغت په نامه یادېدله، دا د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي داریوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده، او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د کی پارتی کوشانی او ساسانی امپراتوری هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه د تاجکستان هیواد باندې واکمنی درلوده. او تقریبا په 1915 کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلی، چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتګ څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپېڅلي دین ته مخ ورواړه، او په 1920 پیړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله. او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړ، او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې د امپراتوران واکمنی درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 زیږدیز کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو، چې بیا تر 1991 زیږدیز کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودی، چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپله خپلواکي په 1991 زیږدیز کال کې ترلاسه کړه، او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري، چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی، چې د هغه مرکز قرغان تپه دی. دوهم ولایت هم د سغد ولایت دی، چې د هغه مرکز بیا خجند دی. او د قراتګین ایالت دی، چې مرکز یې کافرنهان دی. او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده، چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد یې لري. درې ایالت یې د ختلان ولایت، د سغد ولایت، د قراتګین ولایت، او همدارنګه خپلواک سیمه ده کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې د پخوانی روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو ویل چې دی لومړی په روسیې پورې اړه لري، او د روسیې د سوسیالیستي د نظام د نسکورېدو یا د له منځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپله خپلواکي ترلاسه کوي، او دوی جلا هیوادونه یا خپلواک هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې په دغه اخري وختونو کې د پخواني روسیې څخه خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. په دې معنی چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یوه برخه وه، په روسیې پورې اړه درلوده، او د همدغه روسیې د سوسیالیستي نظام په سرګړو او د همدغه یو برخه ګڼل کېده، چې بیا دغه ترکمنستان هیوا د روسیې د هیوا څخه خپل خپلواکي په همدغه وروستي وختونو کې اخیسته ده. د دې هیوا خلک د دې هیوا د خلکو دین چې دی هغه اسلام او ژبه یې هم ترکمنی او روسی ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,400,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمیر هم د 2006 کال د سرشمیرنې د مخې 5,090,000 ته رسیږي چې 2.5% کې خلک یې په ترکمني ژبه باندې خبرې کوي او تقریبا 9% کې خلک ترکمنان دي. یو شمیر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسیږي. د ترکمنستان هیواد اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي او د دغه اقتصادي او اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېیمه برخه ګاز همدغه ترکمنستان هیواد لري او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنې یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نورو هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې ترڅنګ د پومبو د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللی دي او ډېر مخکښ دي. دا هیواد چې د دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په 1991 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پښتنې په پایله کې خپل سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون یې هم په 1992 کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعاله پراختیا او تجمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري په نړیوال اړیکو کې هم د یوې اغېزناکې ادارې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوي سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دغه هیواد خپله خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ موږ د هغه هیواد پراخوالی، د هغه هیواد د نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت تونه درلوده او یو وخت خپلواک سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوري په روسي پورې اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم وکمنان یا کوم امپراتوران خپلواکمنی کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسي پورې اړه درلوده په کوم کال کې خپل خپلواکي اعلانوي او خپل خپلواکي د روسیې څخه اخلي. یعنی کله چې د روسیې سوسیالیستي نظام نسکور کیږي نو په دې وخت کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپل خپلواکي اعلانوي او خپل یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په حق له هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په حق له مهم ویله چې څومره پراخوالی لري، نفوس یې څومره وو او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپل خپلواکي اخیسته ده. دا هیواد د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته، یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړې یا نسکور سونو، په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپلواکي واخسته او خپلواکي وادو بللسو چې بیا وروسته خپل خپلواکي اعلانوي. خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې تاسو ته وړاندې کړی تاسو ته پام ورګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه واخلي، تر دې وروستي شیبو تاثیر سره مل پاتې سوي اوسي او د دروسو موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه کې هیله مې ومنئ درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوستل شرغ لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستل خرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې درس به مو ښه زده کړی وي او نن ورځ درس ته هم په پوره چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ، تر څو د نن ورځې په درس باندې هم وکولای سي په اسانۍ سره پوه سي. نو نن مو موضوع لومړی د مصر د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ تاسو د مصر د تمدن اړوند معلومات لاسته راوړو. لومړی راځو د مصر دین ته. دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکو دین څه ډول وو؟ د پخوانی مثال مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر رول لوبوي د ژوند په هر برخه کې. د ژوند هر اړخ یې همدغه مذهب ور باندې اغیز درلود او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو. په دې معنی چې په دغه واکمنی کې چې کوم کس واک ته رسیدي یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېده هغه دینی مشر هم. په منځنی واکمنی او انتر د امپراتوری تر دورې پورې د هیوا چاري هم د مذهب د لارې دره کېدلې او په لرغونی واکمنی کې بیلابیل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین منځ ته راغلي. همدارنګه دوی د بیلابیل خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوع امون و چې د عدالت، رښتینولي، د کائناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده. همدارنګه د اوسیریوس یا د نیل رب النوع او چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده په همدغه وخت کې منځ راغلی چې بیا د منځنی واکمنی او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل ورستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل ورستنی تکامل ته ورسېدی. مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. دوی به د لمر، سپوږمۍ، د نیل او د ځینو حیوانات عبادت به کوي. دغه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینو نور حیوانات دوی لپاره ډیر سپیڅلي و، د هغو ډیر احترام نه کوي او د دوی د دغه د احترام په مخه بیا د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمې جوړېدل او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل، بیا به د هغه عبادت کوي. خو د دې ترڅنګ د دغه ټولو خرافاتو او شرک ترڅنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلک راوبلل او د دغه توحید لارې ته د خلکو د راوبللو په مخه باندې پیغمبران راولېږل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام یې په مصر کې په پیغمبري باندې مبعوث کړل، چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګه دغه پیروان د الهي تعلیماتو په رڼا کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کړ او دغه مهال بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. د شرک او همدارنګه د خرافاتو د فرعون د ظلم او بیعدالتی په وړاندې هم موسی علیه السلام پاتون وکړ او دغه پاتون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو. هغه ماته ومنله، یعنی مات سو او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنی پوړی ته یا خپل اخرنی مرحلې ته ورسېدی. د توحید دعوت سو او خلک مسلمانان سو په دغه سیمه کې زیاتره. په شروع کې مصریانو خپل مړی په ټوټو باندې ویشل، هغه به په قبر کې شودل، خو ورسته بیا دغه لاره بدل کړل او د بدن د ساتنې په مخالدې لپاره چې دغه مړو بدن وساتي هغه بیا مومیایي کول تر څو د دې بدن دغه سالم پاتې سي او هغه شان یا هغه وسایل به ورسره ایښودل چې د دې په نظر دغه مړی دغه وسایلو ته اړتیا پیدا کیږي. نو د اړتیا ور وسایل به د دې سره په قبر کې شودل. راځو د مصریانو ټولنیز حالت. مصری ټولنه چې و هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړه شوې و، چې په هره طبقه کې افراد او د دغه طبقې په پسر کې بیا فرعون ځای درلودي چې دغه پوړو یا دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول خلک د قانون په وړاندې سره برابر و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه شتون درلوده، یعنی اقتصادي اړخ توپیرونه موجود و. د شاهي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه و، او عام غلامان او نوکران هم کولای سول چې د یوه ټولګي څخه بل ته پورته سي. غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل، یعنی سخت وظیفه هغو ته ورکول کېده چې وروسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول، او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پایله کې د غلامانو ټولګۍ هم په مکمل ډول د منځه ولاړه. په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ مقام درلودی، تر دې چې فرعوني تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلوده، یعنی دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم و رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نژدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځي تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده، او د هرې ټولګې خلک به په هغه کې زده کړه کولای سوای. دا د دوی ټولنیز حالت و. رجو سودا اقتصادي سیستم ته دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و؟ د مصر اقتصادي سیستم چې وو، یا اقتصادي بنسټ، په کرهنه او مالداري باندې ولاړ و، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي و. کرهنه ډېره پراختیا کړې وه، او مځکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې ټولې ځمکې چې وې هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې. د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې، او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې، یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته، بیا سوداګري هم ډېره پراختیا وکړه. اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کړي، او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرني هیوادونو سره هم خپلې سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې، او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه چې شوي سال یې په 2016 کال کې مصر ته د افغانستان د لاجورد ډبرو رسېدل وو، چې مصر ته د افغانستان څخه لاجورد ډبرې ورسېدلې، او دا د سوداګریزو اړیکو یوه ښه پراختیا وه. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلودی، یعنی صنعتي برخه هم د مصر د هیواد اقتصاد سره مرسته وکړه تر څو اقتصاد پیاوړی سي. د دې ترڅنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کولالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل بیا هغه صنایع و، یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت و. او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودي، او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړي. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک و چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادت ځایونو، ماڼیو، او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي، او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلودی، چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګري چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې، د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت، او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی و، چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه اهرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهي څرګندونه کوي. او مصر درې ګونی اهرامونه یې شبیل کې دي، چې دغه اهرامونو سربیره عبادت ځایونه هم جوړ سوي وه، او دغه په شاوخوا کې د کاهنانو، غلامانو او کارکوونکو چې وه هغه ځانګړي ځایونه شتون درلود. او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څارویو مجسمې هم ایښول کېده، هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه، او دوی به د هغه عبادت کول. دغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول، او ستنې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن و. هغه مهال چې آریایان په برخ کې میشت ول او د هغو د خلکو شمیر زیات سو او د خلکو د شمیر د ډیرښت له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیځ ته دغه آریایان کډه سول، هغه خلک چې لویدیځ ته کډه سوه هغو بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنی ایران کې میشت سول، هلته واوسېدل. د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه د یوه مدنیت بنسټ کېښو چې د فارس د تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو ده چې د شرک او خرافاتو د خپرېدو په شروع کې په پخواني فارس کې ځینې څاروي، ځمکې، اسمان، اوبه او د اور عبادت ډېر رواج و. د اور عبادت، د ستورو عبادت، همدارنګه په تیره بیا د لمر عبادت هم خاص ځای درلودی. د دې تر څنګ د پخواني فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده چې دینی مراسم، دعاګانې، قرباني او د سنور په مناسبت ځایونه کې تر سره کېده. وروسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شول کېده او خلک به د هغو عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه وروسته بیا پر ژوند باندې باور درلودي چې دوی د خپلو مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې تر څنګ یې کانالونو څخه هم قبرونو ته اوبه ورتویول چې مړی یې تږی نسي. او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کړی په دغه سیمه کې. رسو د هنر، صنعت او معماری برخه ته په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزیدو شو په جوړولو، همدارنګه د مجسمې په جوړولو، د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په کښلو باندې په دغه برخو کې ډېر مهارت درلودی. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې دغه کلاګانو شاوخوا تاو راتاو دیوالونه او همدارنګه برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه منشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په موخه د خپل ځواک وښوي. ډېرې مڼیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه شکولو او شایسته ماڼۍ مجموعه ده چې د هخامنشانو په واسطه جوړه سوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړی. کله چې داریوش واک ته ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د ماڼۍ سوه او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه ماڼۍ ښه جوړه کړي. او د دریوش څخه وروسته بیا ټولو هخامنشي واکمنانو په دغه ځای کې ماڼۍ جوړې کړلې. او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن مراسم تر سره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتله، استازي ورته راتله او د ځانونو سره به یې ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې تر څنګ د یوناني سکندر د راتګ سره دغه تخت چې کوم ارزښت درلودی د هغه ارزښتناکه وسایل له منځه ولاړل او زیاتره ودانۍ هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن، همدارنګه د مصر د تمدن په حقله معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن، د هنر، د معماری، همدارنګه د هغه د دین، د ټولنیز او اقتصادي حالت په حقله وپوهېدلو، دا چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلودی د اسلام څخه مخکې او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده، د دې تر څنګ د فارس تمدن په حقله هم وپوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول و، دوی پر کومو دینونو باندې باور درلودی. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ تاسې لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ګټه به موږ څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 300 301 11.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان
حتى الخبر كي زندگی دا آخر کرمانا چنے مکتب تا سبائی دا آخر کرمانا حتى الخبر کی جی زندگی دا آخر کرمانا زمانہ جس سر سری دا آخر کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا آخر کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے ہوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر تے جی زندگی دا خار کے روان